کې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوي کاسي د یو لنتنی اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوي کاسي یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده. چې خپل میتانوي کاسي یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن په کې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکي مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې اسیتیک اسید خپله یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده چې د سانتي ګرید یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګرید کښې په اشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګرید کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي. چې خپل عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې په ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې په همدې ترتیب په مصنوعي وریشم جوړولو کښې د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی ماده ده خپل یو اسیدیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه فلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چېرې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیرمایې د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې سي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د گلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي د کاربنونو شمیر یې څلورو چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوی شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درې دېرش ده چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي او د دوی د ویل کیدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجې د سانتیګرید ده راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ او درېیم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زدکونکو هیل لرم چی طول بجورو او صحت مند بایسته زدیانا صالحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوستش رغلست ویم او هیل لرم چی دلوست برستنی شیبو پرمی منتیا وکلی گرانو زدکونکو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا اینانزیشن انرژی چی دیو سلویشتیم سپی سخپایل پر دو پینزو سیم سپی پوری با پایت ورسیجی چی اینانزیشن انرژی چشتا ویل کیجی مو رو تاسو پتی بندی باز کو اینانزیشن انرژی حقا دول انرژی یا حقا مقدار انرژی دا چی دیو اتم گرام چخا دیو الکترون دلیر کول لپاره یو لای تنائی فزاتا ارتیالری یا هم داس ویلې سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کول په وخت شورت ضرورت یا ارتیا پیشيږي یعنی څه ډول کولای سو چې د انزیشن د انرژي کچه د جلا شوی الکترون او د آزاد شوی الکترون تر انرژي پورې لدی یو د دې توپیر سره یو بل سره مساوي وسی یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د انزیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمی او د غصب ترتیب سره درېمی او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو داسې چې د لومړني الکترون د انزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم د اینزیشن انرژي ډېره کم اوسی یعنی کچیر مراو تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لری کول لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سی تر څو د دې بایسي چې الکترون ورڅخه جلا سی. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر مراو تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې بایس کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سی. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې مراو تاسو آینزیشن انرژی شو واضح وپیژنو یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرا لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. باندې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی بیا د الکترون اخیستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي ده دویمي الکترون ته کمه ده او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري زیات اثر لري نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پر کښته وجود لري د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وڅلوش الکترون ول کسره چې حالته مثال د یو الکترون د لاس ور کړه او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ور کړه د دویمی الکترون د آینازیشن انرژي د لومړی اټوم د آینازیشن انرژي پر اساس باندې څوګر د دویم لومړی الکترون پر اساس یو څه زیاته ده کچیر داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچیر یو بل الکترون دی د لاس ور کړي د درېمی الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو اوسي دو اویا الکترون ولته دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمی الکترون د لاس ورکړي نو د درېمی الکترون انرژي آینازیشن انرژي نسبت دویمی ته زیاته ده د دویمی ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویلی چې کمیږي خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتېږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د آینازیشن انرژي کمه ده نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن آینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د آینازیشن انرژي زیاتېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آینازیشن انرژي چې شکېږي زیاتېږي خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته یعنی که چېرې وګورو د دوی آینازیشن انرژي چې ده د دوی د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتېږي یعنی دا چې د دوی اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتېږي خو د هستې چارج چې دي هغه لوړېږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی قوه ورباندې اغېزه وکړي خپل خواته راکشوي یا راټولوي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شوا چې شکېږي کوچنۍ کېږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کېږي نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آینازیشن انرژي زیاتېږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آینازیشن انرژي یې زیاتېږي یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتېږي ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلېږي او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب یعنی جذب سو جذبېږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکېږي ازادېږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادېږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبېږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادېږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري او د انصرونو تناوبي جدول تر ازوګران زده کون کو د انصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د انصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پر لپسې ډول سره بدلیږي یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي شاوخوا شي د هغوی د انصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو میل چې ده هغوی بیا د کینې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې کیږي زیاتیږي او په همدې اساس دوی چې دی د اینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري ګرانو زده کوونکو ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي یعنې هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو میل لرونکي وي یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي یعنې هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د اینازیشن انرژي پورې هم اړه لري یعنې که چیرې د عنصر اینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی او که چیرې د اینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس یعنې هغوی الکترو پازیټیو یې کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ لومړی سوال د الکترو نیګاټیویټي او الکترو پوزیټیو ترمنځ توپیر وښایاست دوهم سوال آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلو پورې ښې چارې
اصلی وطن می چمن جان دے اصلی وطن می چمن جان دے او کابل جان کی مہمان راضی لیوں او کابل جان کی مہمان راضی لیوں سرگی دی دم رشائی دیلے سرگی دی دم رشائی دیلے چراتن گوری لمبا لمبا دیلو چراتن کاب
کابل خوبال ننگرار بلبل دے پیدا بنیشی قندهار شنکی باغونه پیدا بنیشی قندهار شنکی باغونه